اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اړه څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د شپې ورځ یو د یو تر بل وایي د خون کې د هغه د معرفت لري افیدا مرته بسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایا
خون کې مګه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي چې دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سالان پورې دا خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو سره تعلیم کړي، تحصیل کړي، یو څه په ښوونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه شي نه کیږي. دوی حق ورکړي. دوی باید چې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک مو پېژنو په افغانستان کې شرکت سرکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د خون کې ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر هماغه سي که فکر کوي که وکیل که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کې یا ښه ژوند لري یا دا ټول د خون کې برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي، دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصه دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپل پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خپل پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ. د هغه حسین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سره دوی د معلمین ته زمينه مساعده سوي دي. خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه د موږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو همدغه سه هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړي نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې په اړه ته وغږیږئ دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړو کې هماغه څه تاسو خپل خې پیږي چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو او والا او ډیر ټوله نه ډیر مهمه کلمه سره ورته ویل سو ده الله تعالی له خوا ورته ویل سو چې اقرا یعنی تاسو وایي یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډیر مهم دی د ټولنه او مواردونه اولویت لري دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کیږي صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندګي کوي سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي نو دا زده وایي مرسه ک اغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري خیلم لري ژوند ډیر توپیر لري د نورو هیوادو متاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو ورته توجه وکړي بیا ورس افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر سته په دې چې دغه هیوادو کې دغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه نو دغه ډیر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سره خپل ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي جبري وستي او مکلفیت لري چې دا سره کورنۍ سره ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ شي او د خلکو سره مشخص نه د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دغه دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسې سره تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای سو درېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو نو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولینای او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلکو دی ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2023 کال د اگست لنیمایي را په دی خو د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام د سي دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلای څومره زیان لري
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که خزینه اوسېږي دا یو د بل لازم او ملزوم دی یعنی په دې معنی سره خو یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه او ډیر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت او باسي تحصیل ور باندې وکړي تعلیم ور باندې وکړي هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړي د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هغه چې استعداد د خزینه هم لري دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سید مساعد استقلالیت ولري چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې لاس سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خو څنګه جونې مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي د ډیر ځانونو تاوانونو کې مملکت رسیږي هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی نو دغه خزینه چې د دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مقاغه دي په زمينه ورته مساعده دي چې قوانين دي او اصول دي او مقررات دي هغه ورته پلي سي د شریعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړي چې سرت زر مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاص ځکه چې بوخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سمبال شي او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوی دي باید د جبران شي او د دې ملت حق دی د موږ ژوند حق دی د موږ خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوی دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی شي متاسفانه ډیر خلک مون خبري ګوسه خپل جوان له لاس ورکی یا خودکشي کې صدره دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت نه خلک سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کړي مکتب زده کوونکي کړي پانتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای.
دا ډیر مهم دی سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي سیاغه ښوونکي که نور مسلکونه یي څنګه چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته دپیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي سکله محرومیت پیدا سي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټا کی یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټا کی خامخای او احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس وایي دغه انګیزه او احساس د دین اخیستل کیږي مشخص دی دا دی درد لري دی د ژوند یو بد چلنلار دا دی توجه وسی او دا راخی څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پیښ کی او دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نور خلکو ته درس ورکړي.
bale په دې ورسته یو کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ خصوصي پانتونونو هم وځي البته خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي خواندي هم یعنی د زده کړې زمينه ډیر زیاته برابر سوی و اوس اکثره غزاینه باندې پانتونونه خو په تور عموم دي انجونو لپاره باندې خزینه خونکې هم نشي ورتلای مکتبونو کې نیمه خونکې ورځي او نیمه نه ورځي دوی ته څومره سخته تمامي چې په کور کې ناز دي لوي خونه اقتصادي مشکلات لبلې خونه دي دوی هغه مقدسه داند چې معلمي ده هغه ورنه اخیسته ده په کورو کې ناستای خزینه معلمینو ته څومره سخت تمامي
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږی چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخت دی نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي استاد سي یا بل کار بل مسلک ورځان ته وټا کی په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلات او په ډیر درد او رنج او دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحله ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي یو کله څو ورسره دوی کامیاب شي معلم پر ایس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستل د مقدسه وایي دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري دوی د حقونو ځای کې پکې د دوی وساین د دوی ژوند د دوی د ټول تقسیم د دوی فکر کوي به شرګار سره مونږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو نه د ژوند حق لرو نه د کار حق لرو نه د پرمختګ حق لرو دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالات باندې دوی مشخصا تاثیر لري او مونږ په دې کې پیګو درد دغه احساسو سره دغه خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی څه پیګو څه دوی خلاصه چې دی او دوی خاره یوازې د دوی دغه اوایل څو د مکتب لري او دوی یو سن کم تر کم یو پندش فق یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دی دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو څو روپې ورته ورکړي د ماشینه تاسو واخلې متاسفانه دا سم نه دی نو په هر صورت دغه ووس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران مونږ سره راتلونکي مستقر نه کوم څه ولرو دغه فرسش بی سواد مونږ ځکه چې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي خامخا دا یو چالش دی یو مشکل دی او هغه خلکو سمونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزن کې استادان ونه لرو او هغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نشي په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او په برابر ونه وسی نو مخامخه د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي سمتاسپنه ممکن دي زوري غ خلکو زوري کې معلوم ندي چې هغه خلکو سم معلومین دي او دوی محروم به هغه خامخه دي د لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وای چې د سور بلی عمل تدیر سوزي نه ان تدیر د لري نو دا غسی یو واقعیت دي متاسپنه
لغه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خزینه او پر مخ د زدکړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زدکونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زدکړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا اوسنۍ نظام د زدکړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ واوري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لارسی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زدکړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه د نه پیغام څه دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف چی شي دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی ژوند کې او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو د حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې سوخت تعرضونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کاصلاحات راځي خو خدای کنه پرته له دې سوخت د حکومت په نوم یعقوب خلق یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مال سره ولید نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان د حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري تاغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو درخې مې تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا کې تا مثلا د دولت یو تصمیم ورسې ته یو ورځ لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګه خلک جګي یا وسنګه خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي چې ولی داسو پوسبل نه را مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسېږي څنګه پورته دي څنګه د جبران دین کې دي یعنی جبران نه کې دغه دوه کال چې تیر شوی دي تر فکر کوم چې جنکان سره خپل لاسوم سم کې وسه یعنی فکر کاوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې دل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي دغه عوامل د دوی څه دي کله چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کیږي مثلا د دوی هغه نیت څه وو دغه علاقه څه وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راشتل سی دي او دغه بیته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar څه دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیته جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زده
وایل لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات نری یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کیږي د ورځې اغه د دې د دې د دې تعقیب کې په پورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې په جدي شکل وایي په پورو کې خپل همسایگانو دې سره بات مرسته وکړي چې په دغه ساينسي علومو کې پین بیا په مکتب په علومو کې خاص نه لري دا د معلمین وټه کې درس دوی او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مهربانه دغه مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځانو یې چې دوی هغه دغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روس مثلا فکر کاوه شدای د ګولاسم کال زکون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی د دین هغه شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پانګرون ته دلار پیدا کی عمل ته پانتون کی خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر خیر دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او د اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې اوسې کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي، او د خر ارمین په امید دوی درس وایي، او دا دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټول ارمان آرزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
شکر ستا بندا یما نو خیما،
شکر ستا بندا یما نو خیما،
سچتا سرا یما نو خیما،
خیما 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 خیما،
سچتا سرا یما نو خیما،
خیما 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 خیما،
سچتا سرا یما نو خیما.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سدی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گازر کی مڑ دکھڑ ماں غنم رنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم رنگی بنگی مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھما شم شارم سر خان دیش نوکھڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو خوب د بل سره کوینا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزړ گئی دی واڑی خیال یې ډیر ساته ها لیو نه دی واڑی سما پور دی خار زړګی نور مخوا ظلمونا سما زړ گئی دی واڑی خیال یې ډیر ساته ها لیو غرو پناسو زے پری شو دما یہران روان سو زے پری شو دما لکھے تیم وس فصل بوجوان تی رہوما زے پری شو دما یہران روان سو زے سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے مګړې کړو د ژوند ټول هر مانو نا وغه ما زخار سي یو لبل دی بیل کړو چې ما زخار سي د
وفا جانا نئی جوندی اور بری بات کی دبل چھا جانا نئی بیل تھا جوند پسخ دری دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی جوندی اور بری بات کی دبل چھا جانا نئی
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره مغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره من اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی، یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي، دغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حداقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب پابنسن کې ځینې مسلې کې کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې، په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینری هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویل چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حداقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد صاحب، په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته؟ چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی، ډېر سخت.
ډېره مننه، خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله، هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی، هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي، ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تاته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم، زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخور کوي، څوک د موسیقي د اورېدو ډېر شوق لري هغه ته وخور کوي، نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق ده، په دې خاطر مې وخور کړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورونی ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپل ژباړه کوي، خپل ټایپوي، خپل اصلاح کوي، خپل چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپل یو لوی مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپل ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یو ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده. یعنی ته د کتاب ترجمه کې بیا هغه چاپ شي، بل څوک ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې. بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار که مخکې کوو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي، هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري، د دې نه خوند اخلي نور، یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړ، دا راوړ، دا راوړ، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسئله بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
برخه کې ورکی، ممکن چې ډېر لوی لاسته راوړنه د خپل خلکو لپاره وي. بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي. د ادبي کتابونو ترڅنګ مو ارواپوهنې برخه کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي. یو د داستاني اثر ناولونه، دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت، او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو، ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم، او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې د ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کیږي.
بلې، یس، زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې د پاره د یو مشخص څانګې ټاکل غوړ دی ک هر کتاب چې د یو چا خوشیږي دا غیژ باړې ته مټی رابط وهي.
تاسو د ژباړې پاره خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې تاسو کتابونه وو او تاسو کتابونه ما لیدلې دي او ما لوستلې دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغه لارې په سرلارو کې ګڼم. ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا آئیډیال حالت خدا دے چیز زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که دغه سه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای یعنی دغه سه حالت نشو راوړلی نو بیا ښه خبره ده چې هدا اقل د هغه برخه یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېد شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خیال چې بیا پکې کار کول غواړي او د ادب برخه چې مثلا داستاني اثر شو ناولونه شو دا کتاب یا د عمومي دارو په هنه ابسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي نو د دې لپاره د سي تخصصي ډومین نه د پکار شي که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه د بیت لوستي ځکه یو کس باید بیت نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولای شي. یعنی هغه عمومي دی هغه زما خیال چې هر څوک کولای شي که یو څوک پوهیږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د اروپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله نه کله اروپوهنه زی فلسفې ته کله نه کله زی تصوف ته کله نه کله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې په دې خاطر چې کله نه کله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي د دې دپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله هغه حالت شته دی او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کی او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا دار شاکار نه دی. دا خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاداره چې عربي لیکم عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکلې هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدسې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغې به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده وژباړې په معدلو تورو پسې مګر ځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي زکه چې دا ژباړون کله کولان دي چې کلمې مروجای خو کڅو ګوي چې دا کلمه نشته زه په خپل ورته جوړوم زه په دغه ځای کې دغه يم په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپل دې نه جوړیږي زموږ ډیر استادان شته مشران شته هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی د نو کلمو هغه کلمې او خلکو ته سختي خو کدو درې واره استعمال شي په څلور واره ور سره دغه مدد کیږي د لستون کې مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ور سره معنی ولیکل شي دویم درې واره خپل اواز نه کلمه ولیکل شي هم ذهن ور سره لستون کې عادت کیږي او پويږي نو دې په دې توګه هغه کمی کلمې چې موږ لرو استعمال شي نه دی هغه به استعمال شي تر دا دغه حد پورې زه دغه يم موافق يم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا د پاره دغه د ایجاد د اجازه په دې خاطر چې زمونږ ژبه د سوچ شي موږ د ټول شي نه وښ بړو د دې سره به زه موافق نه يم ځکه چې دا یو ډول بے نظمی رامنځته کوي په ژبه کې به
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالیشي کړي هغه نامانوس توري ایست کړي دغه د پر سم معادل پیدا کړي او بیا تر کرکتنې ورسته یې د دوه ډول د پر هم دوی په خپل کار وکړي
ډیر زیات مهمه ده دغه سیوی برخې زه خوایم چې د دې سیوی ادارې ارته چې حتی دغه کمیش باړې چې نشریږي چې هغه یو زلو ګوري ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه په کې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخه واخوی پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغه وګوري کوي چې دا صحیح ده هغه ځان سره راجستر کړي رسمي چې وو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي د دې ډیر زیات ضرورت دی مخکې دغه اداره زما په نظر کې خنشته چې ایجاد شوې دي اوس هم که دغه اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډیره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس په دی چې دغه سوي اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي
ډیره بخښي که دغه یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغه کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغه کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ د ژباړونکو خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي یا د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سي جوړ شوې دي هغه په دې برخه کې کار کړي خو به نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې دغه سي کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غونډه ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخ انده لستونکي ډیر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالی اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کوله په داسې وخت کې داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټ فارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی کنه ژباړون کې مثلا د ژباړون کې وډله راټول شي د لیکوالو وډله راټول شي هغه وایي چې موږ خپل برخه خپل ونده پکې اخلو هدا یقل خپل وخت ورکول شي دغه ته او دغه سو پلیټ فارم رامنځته شي دا ډېر ښه ده د ډېر خلکو د ډېر ژباړون کو د ډېر لیکوالانو د ستونزې به سره حل شي
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخه یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړی وي د دین ورسته څه فکر کوي چې له دغه ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړي
زه خو چې چراغلم اروپا تھا اوس چرا کډوال شوم نو جب زدا کول باندې مصروف هم خو اوس دغه نو جب ته چې ګورم ز فکر کوم چې ډیر زیات مزل به ما ترا پغاړي چې زه پکې دغه سی وزت تور سی ګم چې به د دې جب تر منځ جباړه وشي یا حد اقل د جباړو نو ور اخو کم فکر چې ما سره د غدا د چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې باید دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه وو چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کور ولاد.
مننه، خیر اوسه. ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا کمپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کمپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
خدا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.